کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه ځمکه پنبه کرل سوې چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شي باندې ډېر ښه حاصلات کوي په کندهار کې. سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو یې د اوبو و د کوډ ده. اوس زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري دوکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې پنځه ګونۍ کوډ راکړه. هغه یې په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي په دوی سې د دې درېیمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي د طلایې وره پې و کښتګر ته پاچېږي نه و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرنې رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښت عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره به حل سي. د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په 12 تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. خوشبختانه باید وایمه چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. او موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د 12 د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څیړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجې څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجې عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایم. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر زورونی لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجه خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجه دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنی دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشری حقونه است، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدی شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدی شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مظنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدی شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځل وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځل وکړي.
د ځورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوی دی. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دی. هیڅوک نشي کولی، اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کوي او ورسره بد چلند. د افغانستان په کودی جزا کې په 450 مادو کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی، او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پوری کوي، د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنونسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري، او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د ځورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي ځوروي، نو د ځورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002-2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی. ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجې بیخي صفر ته رسیدلی. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی منع شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست، او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره، دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، که د هرې خوا لخوا نیول کیږي، او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کودی جزا مواد واضحا وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کون کی چلند کی د شکنجه د مرتکب سره هم مغسی چلند کی مثلا ک یو سوک جرمی عمل تر سره کی اغلاوی کوي تبید چی غنی ول کیجی دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمی عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني شکنجه کون کی هم د جرمی عمل مرتکب شخص دی طبعا دغه لپاره هم دوسیه جوړیږي محاکم د شکنجه د جرمی عمل په ارتباط تصمیم نیسی او شخص طبعا بندی کیږي او خپل سزا ویني
خو هغه نور وسلوال گروپونه چې جنگیږي او خلق نیسی ځوروي د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتی جنبه ولري فرد او افراد که هغه گروپونه وي مسله او غیر مسله دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي دوسیه ورته جوړ کړي د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي گروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي دغه عمل ممنوع دی کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي
ډېر زیاتمننه
سلامت اوسئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنی په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وړلې نه شما و یار تر زما بلکې دم هغستې نه شما ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څه ارزښت لري
سفر ته چې موږ زه ډېر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شوی